کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم د صدرلو په د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم د طالبانو د حکومت چارواکي د اته تنه واکسیناتورانو وشنه جنایت پولی او وای چې عاملونو سره به جدي چلند وشي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد عبد الرزویل د دوی امنیتی ځواکونه د دې پیچې د عاملونو په لټه کې دي. په کندوز او تخار ولایتونو کې له دې حملو وروسته چې په واکسیناتورانو وشوې د پولیو یا ماشومانو د ګزرن پر ضد د واکسیناسیون کمپاین ودرول شو. د واکسیناسیون کمپاین د روان فبروري په 20مه یعنی د دوشنبه پروس پیل شوی و. د دې کمپاین د درېدو له کبله به یو ځل بیا په زرګونه ماشومان د پولیو د وایروس په وړاندې له مسؤلیته بې برخې شي. په افغانستان کې د کورونا وبا له نوې څپې سره هم مهاله د روغتیا نړیوال سازمان پرون وویل چې په دې هیواد کې د کورونا پر ضد واکسیناسیون دوام لري او تر اوسه پورې څه باندې 4 میلیونه او 1 لک تنه واکسین شوي دي. د دې سازمان د معلوماتو له مخې په واکسین شویو کسانو کې نیمایي ښځې دي. د سالنګ لوی لار د واوري او طوفان له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالله عبید ازادي راډیو ته وویل له پرون ماښامه په جنوبي او شمالي سالنګ کې درنه واوره ورېدلې او توند بادونه لګې شي. د سالنګ لوی لار روان ژمی څو واره مخکې هم د درنې واورې او توند بادونو په سبب تړل شوې چې ورسره زرګونه مسافرین له ستونزو سره مخامخ شوي دي. په اوکراین کې د روسیې د بریدونو له پایله یو سلو ودیش ملکان او پوځیان وژل شوی دی. دا خبره د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په یو ویډیوي پیغام کې وکړه. هغه وویل 314 تنه نور ټپیان شوی دی. ولادیمیر زیلنسکی وویل سره له دې چې روسي پوځ ادا کړی چې یوازې د اوکراین پوځي اهداف په نقشه کوي، خو په پریدونو کې ملکان هم په نقشه شوی دی. روسي پوځیانو په نو سهار وختي د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر په اوکراین بریدونه پیل کړل. دغه بریدونو ګڼ ټون غبرګونونه وپارول او د دې لامل شول چې امریکا او جنوب لویدیځ هیوادونه پر روسي بندیزونه ولګوي. او د افغانستان او بنگلاديش ترمن د کرکټ دویمه یو ورځنۍ لوبه روانه ده. په دې لوبه کې بنگلاديش بالینګ کوي تر بیټنګ کوي. تر دې دمه پورې د بنگلاديش دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. په دیرشم اوور کې 116 منډې کړې دي. دا لوبه د بنگلاديش په چټوګرام کې روانه ده. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام مو د طالبانو لښمنې خبرو چې د اتو تنو واکسیناتورانو تر وژلو وروسته وایي
هم به عاملین پیدا کیږي او مجازات کیږي، به هم به بیا د سپیک مخنیوی جدي کیږي. دا بوګرون کې عمل او جنایت او تر سره کوونکو سره به د محاکمو پریکړه باندې جدي هم برخورد کیږي.
د روغتیا په برخه کې مو په نورستان کې د نویو روغتیایي مرکزونو له جوړېدو خبرو.
لس شفخانه او کلینیکونه په نورستان کې جوړیږي چې هغه نه به تقریبا د 15 ولسوالیو خلک اعظمي استفاده کوي.
د پخوانیو افغان سرتیرو هیلې او اندېښنې هم په یو تفصیلي راپور کې اوریدل شي. تر وی بجې یو شمېر نور مطالب هم له ازادي راډیو اوریدل شي. تر دې شي به
د ازادي راډیو خبري ټولګه
مخکې تر دې چې د افغانستان موضوع ته مخه کړو، د ورځې تاوده مسله راخلو، د اوکراین مسله. د جرمونو د نړیوال محکمې څارنوال کریم خان نن پر اوکراین د روسي پر یرغل د اندېښنې د څرګندولو ترڅنګ وویل محکمه به ممکن په اوکراین کې د جنگي جرمونو د احتمال په اړه څېړنې وکړي. د همدارس ویلي دا ډیره مهمه ده چې د جګړې ټولې خواوې په نړیوالو قوانینو کې راغلي شمنې په پام کې ونیسي او د دفتر به د اوکراین حالات وڅاري. د اوکراین په اړه نور تازه معلومات له اسمت څاروانه خلوچ په سټډیو کې راسره ده. مهرباني.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن سهار اوکراینیانو ته په یو پیغام کې پر نړیوالو قدرتونو د انتقاد په ترڅ کې وویل چې د نړۍ تر ټولو غشتلي هیوادونه یوازې لری ننداره کوي. ښاغلی زیلنسکی چې په روسي او اوکراینی ژبه خبرې کوي وویل موږ اوس یوازې د ځان دفاع کوو. د همدارز یو ور بیا د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې د جګړې او د جنگ د تاوان د پای ته رسیدو لپاره لده سره خبرو تکشینی. لبل خوا د روسیې پوز په وروستیو ساعتونو کې پر کیف څو توغندوی بریدونه کړي دي. نیوزویک په اوکراین کې د سرچینو په قول ویلي چې د اوکراین هوایی مدافع سیستم یوه روسیې الوتکه غورځولې ده. الوتکه پر یوه ودانۍ لوېدلې چې له کبله یې اور لګېدلی دی. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ویلي چې د خپل اوکراینی ساری په غوښتنه به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره زغرد خبرې وکړي او ورڅخه وبغواړي چې پر اوکراین یرغل ودروي. دا په داسې حال کې ده چې پر روسیې د لویدیز په تیره بیا د امریکا د بندیزونو له اعلان سره سره د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي نن سهار وویل چې هیواد یې د روسیې پر ضد په جګړه کې یوازې پاتې شوی دی. د زیاته کړه څوک تیار دی چې زموږ تر څنګ په جګړه کې ودرېږي؟ هیڅوک نه وینم. څوک چمتو دی چې اوکراین ته د ناټو د غړیتوب ضمانت ورکړي؟ ټول بیری شي. فرانس پریس خبری آژانس د ښاغلی زیلینسکي په قول ویلي چې د روسیې د حملې په لومړۍ ورځ 128 تنه ملکیان او پوځیان وژل شوي او 314 نور ټپیان شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت چارواکي د اتو تنو واکسیناتورانو وژنه جنایت بولي او وایي چې عاملونو سره به جدي چلند وشي. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد وویل د دوی امنیتي ځواکونه د دې پیښې د عاملانو په لټه کې دي. پرون په کندوز او تخار ولایتونو کې په دریو بیلابیلو پیښو کې د څلور میرمنو په ګډون اته واکسیناتوران ووژل شول. ملګرو ملتو او د روغتیا نړیوال سازمان د دوه واکسیناتورانو د وژلو په اړه خبرګونونه ښودلي دي. نور حال له فیروزي عزیزي څخه.
پرون پنجشنبه د کاپ میاسې په 15 منېټه په کندوز او تخار ولایتونو کې په دریو بیلابیلو پیښو کې د څلور میرمنو په ګډون اته واکسیناتورانو وژل شول. دا پیښې داسې مهال کې چې د روانې فبروري میاسې په 21 منېټه په ټول افغانستان کې د پولیو واکسین کمباین پیل شوی و، خو له دغو رضاکارو واکسیناتورانو له وژل کېدو وروسته دا کمپاین په هیواد کې البته په دغو دوو شمالي ولایتونو کې درول شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغو واکسیناتورانو وزنه جنایت بولي او وایي عاملینو سره به جدي البته د محاکمو د پریکړو سره سم چلند وسي. په کندوز کې د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي دي د دغو پیښو په تړاو به دوی البته دوی دوه کسان نیولې دي. وړاندې د پولیو واکسین د کمپاینونو د مخنیوي لپاره طالبان تورن بلل کېدل چې ګواکې ستونزې جوړوي چې طالبانو به دا تورن ردول. خو د اوس لپاره چې د دغو پیښو عاملین څوک کېدای شي هڅه موکړه. په دې اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ویاند او مرستیال نظر هم ولرو، خو دوی زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایي. خو مخکې تر دې البته له دې وروسته ملګرو ملتونو او د روغتیا نړیوال سازمان په دوه بیلابیلو اعلامیو کې اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې پر دغو واکسیناتورانو بریدونه دا پر ماشومانو بریدونه دي، ځکه دوی د ماشومانو د ژوند ساتلو لپاره کار کوي. دا لومړی ځل نه دی چې داسې پېښې کېږي، بلکې تر دې وړاندې یو کال هم البته تیر کال هم په ننګرهار ولایت کې درې تنه واکسیناتوران وژل شوي وو. بلې شیبر صاحب
مننه. و موریدل چې د اتو تنو واکسیناتورانو د وژنې په ارتباط د طالبانو د رژیم ویان ذبیح الله مجاهد ژمنه کړې ده چې د دې پیښو عاملان به عدالت ته راکشي. د روغتیا په برخه کې دا خبر هم لرو چې د نورستان په 15 کې لس روغتیایي مرکزونو ته ودانۍ جوړې شي. دغه ودانۍ د یو ان ډی پی او سویډن موسسې لخوا د 80 میلیون افغانیو په مالي لګښت په شاوخوا 2 کلونو کې ودانۍ شي. په نورستان کې د روغتیایي مسولینو په وینا د ودانیو د نشوالي په وجه دوی لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په یاد ولایت کې د عام روغتیا سرپرست رئیس مولوی نقیب الله نوري ازادي راډیو ته وویل چې دغه ودانۍ په برګي مټال کامدیش وانتویګل دواب او منډول ولسوالیو کې د 80 میلیونو افغانیو په لګښت جوړیږي. د هغه په خبره چې په دغو پیسو کې 80 میلیونه د سویډن موسسې او 50 میلیونه د یو ان ډی پی یا د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام لخوا ورکول کیږي.
په نورستان ولایت کې د سویډش کمیټې په مرسته چې هغه خپل فند لري سیډا فند او د یو ان ډی پی په مرسته باندې تقریبا د یو ډی ایچ په شمول او د درې سی چیګانو و بی چیګانو په شمول لس شفخانی او کلینیکونه په نورستان کې جوړیږي چې هغه نه به تقریبا د 15 سالو خلک اعظمي استفاده کوي. او
نوري وای اوس مهال د نورستان ډیره روغتي مرکزونه ودانې نه لري او کارکونکي په صحیح لحاظ په نامناسبو کرایه کورونو کې ناروغانو ته خدمات ارزه کوي او د نو ودانیو جوړېدو سره به یا د ستونزه هوار شي. په نورستان کې په داسې حال کې لسو روغتي مرکزونو ته ودانې جوړېږي چې په مرکز پارون کې د 50 بستریز روغتون د ودانې چارې پر ټپه ولاړې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو په منځني سپد ولس اشپاشنی په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خپرونه د انټرنیټ لاري هم په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. دا ازادي راډیو په دې خبرونه کې وړاندې بیا هم د اوکراین مسله له تاسو سره شریکه وو. خو د افغانستان له دننه دا خبر ووري چې د سالنګ دوه لار د ووري او توپان له عمله د ترافیکو په مخ تړل شوی ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبد الله عبید ازادي راډیو ته وویل چې له پرون ماښامه په جنوبي او شمالي سالنګ کې ترنه ووره ووري او تون بادونه لګی شي. تر دې مخکې د افغانستان له شمال ختیځ ولایتونو څخه ازادي راډیو ته بزګرانو خوشي څرګنده کړې وه او ویلي وو د ورشتونو له عمله سشکال دوی هیله مند چې زراعت به په دغو ولایتونو کې شوي او همدارس مالدار ویلي وو چې دوی هیله لري چې څړځایونه به سشکال د واورو ورشتونو له عمله شنوي او دوی به ګټي وکړي. د سالنګ لویلار روان شمه د څوم ځل دی چې بندیشي او هلته واوري او توند بادونه د دې سبب شوي دي چې د لارې د مسافرو په مخ وتړل شي. کله ناکله د لارې د درنو موټرو په مخ چې درانه بارونه لري تړل کیږي او کله ناکله هم دا واوره د لاره د مسافرونکو موټرو په مخ تړل کیږي. خو ل بیګا رئیس چې کومه واوره ووري د راپورونو لمخې دا واوره درانه ده او د ستونزې د لارې د ترافیک لپاره د دې په خاطر جوړې کړې دي چې بادونه ورسره ملدي. د کرکټ لا درکه دا خبر لرو چې د افغانستان او بنگلاديش ترمن د کرکټ دویمه یو ورځنۍ لوبه روانه ده. دا لوبه د بنگلاديش په چټوګرام کې د غوس روانه ده. بنگلاديش بیټینګ کوي. لومړی لوبه چې د دواړو هیوادونو ترمن شوه و هغه بنگلاديش کټلې و په لښت او پیره کټلې و. خو په دې لوبه کې تر اوسه پورې چې بنگلاديش بیټینګ کوي د بنگلاديش لوبډله برلاسه شکاری تر یوه حد پوری خو بیا هم لوبه ده وروسته وکتل شي چې سکیشي د بنگلاديش دوه لوبغاړي چې دوه تکړه لوبغاړي دي سوزیدل دي تمیم اقبال او شاکب حسن سوزیدل دي. تمیم د فاروخي په توپ باندې سوزیدل دي او شاکب راشد خان سوزول دي. خو بنگلاديش تر اوسه پوری په درې دېش اورونو کې یو سلو واوی منډي جوړ کړی دي او یوازې هم د دوه لوبغاړي سوزیدل دي. افغانستان تر دې دمه و بالران استعمال کړی دي ځکه چې افغان لوبډله په دې پسې ګرځي چې د بنگلاديش نور وکټي تر سکه دا 500 واره لوبه ده ځکه کله د بنگلاديش نور لوبغاړي ژر ونه سوځي او افغانستان یو 2-3 وکټي تر څلويشتم واره پورې وانخلي نو کېدشته چې بنگلاديش بیا لوبه تیزه کی او ډیر رنزونه جوړ کی چې بیا به د افغان لوبټقاړو لپاره دا ګران وي چې دغه لوبه وګټي او ډیر رنزونه به بنگلاديش جوړ کړي وي. تر دې دمه د افغانستان له لوري فاروق شپاش واره کړی دي شل رنزي ور کړی دي یو لوبغاړي سوځي دلته ملک پینزو ورونو کې 15 دښمنډي ورکړې دي. مجیب الرحمن په وو ورونو کې یو دښمنډي ورکړې دي. عصمت الله په 4.15 ورونو کې چې دا ور امداد په بشپړې دورې درويشت منډي ورکړې دي. راشد خان په 15 ورونو کې شل منډي ورکړې دي. یو لوبغاړی سوځولې دي. محمد نبی په 4 ورونو کې شپږويشت منډي ورکړې دي او رحمت یو ورکړې دي او لاس رنز یې ورکړې دي. نو دا و د کرکټ. اوس په اوکراین ته مخ کړو. اوکراین هم د ورځې تاوده مسله ده. په اوکراین د روسیې د بریدونو لپایله یو سلو و دېرش ملکان او پوځیان وژل شوي دي. دا خبره د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی په ویډیوي پیغام کې کړې ده. هغه وویل 314 تنه نور ټپیان شوي دي. ولودمیر زلنسکی وایي سره له دې چې روسي پوځ ادعا کړي چې یوازې د اوکراین پوځ اهداف په نقشه کړي، خو په بریدونو کې ملکان هم په نقشه شوي دي. زلنسکی دا خبر هم وکړه. د خبرونې په پیل کې مو په یو راپور کې واوریدل چې روسانو د پوایدا ملکان هم هدف ګرځولې دي. روسی پوځیانو پرون سهار وختي د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر په اوکراین بریدونه پیل کړل. تیر شپه په کیف کې ګڼ خلک په میټرو کې در مځکه لاندې په تمځایونو کې پاتې شول او لدی ویری چې روسی الوتکه د خلکو په کورونو باندې بمباری ونه کړي. او داس راپورونه ورکړل شوې دي چې تر دې دمه 12 کسان له اوکراین وتلي دي، اکثرو د پولند خواته مخه کړې ده. او راپورونه وایي چې پر اوکراین تم ځکه لاري روسي له دوو لارو بریدونه کړي دي، یو له شمال لوري بل البته له درو لوري بل. داس راپورونه خبره شوې دي چې د بلاروس لخوا هم روسانو په اوکراین باندې مسکني عملیات پیل کړي دي. او د اوکراین له جنوبه د سمندر لخوا هم او د راپورونو لمخې د هوا مځکی او بول لاري وسته اوکراین پر ضد باندې پوځي عملیات روان دي. د اوکراین په اوکراین کې د یو افغان څرګندونې اورو ځکه چې هلته او دا خبره هم وکړه چې په اوکراین کې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان د روسیې پر یرغل د اندشنې څرګندونو ترڅنګ دا ویل چې محکمه به ممکن په اوکراین کې د جنگي جرمونو د احتمال په اړه څېړنې وکړي. دا هم دراز ویل دي دا ډیره مهمه ده چې د جګړې ټولې خواوې په نړیوالو قانونو کې راغلي شمنې په پام کې ونیسي او د دفتر به د اوکراین حالات لنشتې وساري. د اوکراین د یو روسي پرون سهار د اوکراین پر ګڼو سیمو لکه څنګه چې موویل بمباري وکړه او نن هم دا بمبار روان دی په دغه سیمو کې. یو هم د اډیسی شار دی، دلته روسي ځواکونه بمباري کړي ده. په دغه شار کې لیومیشت افغان خوشحال مفتون سره اسمت څاروان چخې دلته دی. خوشحال مفتون د مرکه په پیل کې د خلکو د وضعیت په اړه داسې وویل:
په خلکو وضعیت ډیر خراب وضعیت ده او غوند خلک په تشویش کې دي چې جنگ کیږي. حتی عملی هم وشولې چې یو څلور که پنځه راکټ هم راغلن، په هغه یو راکټ کې خو تقریبا 12 کسان هم مړه شول، عام خلک مړه شول. حتی یو عسکر نه و، بل شی نه، په نظامی ډپو باندې شوی دی، نه په کوم د اډو باندې شوی دی، عام خلکو باندې وار شوی دی او خلک مړه شوی دی. پکې
تاسو ول چې خلک په تشویش کې دي او وزي کومي خواته خلک روان دي؟
خلک روان دي نو خلک معلوم نه دي چې چیرته ځي، خو ممتا د خار نه وزي زی اطرافونو ته، په دې چې وی چې هي خار وزه خرابيږي نسبت د اطرافونو نه. اطراف کې خو به هم چې هر رقم تیر دی پوګان او د غشین نشته دي، نه میدانونه دي. زه هم د میدان وینه د سه یو پنځه یا شپږ کیلومتره لري پروتیم، اما میدانونه هر څه پروازونه بند کړي دي. میدانونه سړکونه هم خراب شوي دي، چنده سهار ور باندې دز شوي دي سړکونه، د کوم خط چې دي تیارو د ښکته کې دوه دغه هم خراب کړي دي. خو معلوم نه دي چې دا چا خراب کړي دي، آیا روسانو خراب کړي دي که خپل اوکرانینو خراب کړي، خو پروازونه مکمل بند دي.
خوشحال مفتون په اوکران کې یو افغان. د اوکران جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی پرون وویل چې هیواد د کرملین د پراخ نظامی بریټ په وړاندې یوازې پات شوې ده. زلنسکی دا څرګندونه یو ورځ وروسته تر دې چې روسیې د پنځشنبه پر سهار وختي، البته زلنسکی نن دا خبرې وکړې او پرون روسیې پر اوکران نظامی بریټ پیل کړ. زلنسکی دا خبر هم کړی چې موږ د خپل هیواد د دفاع په کار کې یوازې پلی شوډل شبی. البته پرون د اوکران په ارتباط د اروپای ټولنې لخوا پر روسي یو لړبندیزونه ولګیدل. بیا وروسته د شپې لخوا د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ولادیمیر جو بایدن په یو وینا کې وویل چې پر روسي به یو لړبندیزونه ولګوي، او په ورته وخت کې بایدن دا ژمنه وکړه چې له خپل متحدانو او شریکانو سره په ګډه نور کار وکړي چې څنګه کېدای شي چې روسان د اوکران له بریده راوګرځوي. د اوکران په ارتباط نن د ناتو د دې شوغړو هیوادونو مشان غونډه لري، او په دې غونډه کې به دغه مشان په دې باندې خبري وکړي چې څنګه کېدای شي چې د اوکراین دفاع وکړي او د روسیې د بریټ مخه ونیسي. البته د ناتو مشانو ورلمخ خبرداري ورکړی دی، جو بایدن هم دا خبرداري ورکړی دی، کچرته روسان د ناتو د غړو هیوادونو په کوم هیواد باندې بریټ وکړي او حتی د دوی په وینا کې یو انچ هم روسان ورمخته شي، نو دوی په ډیر سخت یو ځای جواب ورکړي. د ناتو یو ماده دا ده که د ناتو په یو غړي هیواد باندې بریټ وشي، دا د مان لري لکه د ناتو په ټولو غړو هیوادونو چې همدا شوه ده.
ویوا لا لیبرتا،
بو سربخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America
first. Referendum sonrası
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ل خبرونو ور اخوا
د خبرونه دې برخه ته موسه اجمل اند هر کله کوم. د طالبانو پلاست مخکینی جمهوریت نظام له سکوت سره د دې هواد نګدی ادریس هو سره نظامی او امنیتی ځواکونه به برخلي کشول. د ځواکونه یو شمیر د طالبانو لویر له افغانستان نو وتل او یو شمیر نوري په کورونو کې نستل او یای نور کارونو ته مخ کړه. د مخکینی نظام د ځواکونه له طالبانو غواړي چې د دوی له پوهې او ورتیا و دي په بیلابیل امنیتی دفاعي او استخباراتي برخو کې کار واخلي.
پر افغانستان د طالبانو ل بیا ځلې واکمنې وروسته زرګونه پخوانی پوځي امنیتی او استخباراتي ځواکونه به برخلي کشول چې ځینی په کورناستي او ځینی نوري هم له هیواد ووتل.
دا چې په تیر دولت کې می په پولیس کې دنده و او د دولت
د کونړ اوسیدونکو امان الله چې د مخکینی جمهوریت نظام پر مهال د پولیسو په لیکو کې دنده درلوده په کورناسته د چې د پولیسي په برخه کې ډیر زد کړی کړی اوس مهال او رزنی مزدوري کوي. امان الله دا تمنل لري چې طالبان به له پوهې او ورتیا نه په نوی جوړیدونکو پوز کې ګټه واخلي. دا کوي چې طالبان د پښان د بخانی نظام ځواکونه خپل نه بولی ځکه نو په خپل نوی جوړیدونکو وسلوال پوز کې ځای نه ور کوي.
اوس ټیکسی چلو ما او خپل بچو ته په حلال نه پخه پیدا کوم په وخت کې ماشو تنخم و نه پاغي باندې گزاره ډیره کېدله. اوس چې اوس دغه ټیکسی چلو دغه نشکمه مزدوري کو هغه باندې خپل بچو ته نه پخه برابرو خو هغه دومره پیسې نه جوړیږي. دغه
د پداسې حال کې د چې په دې ورسته ورځو کې د مخکینی نظام درې تنه مخکینی افسران د دفاع وزارت په بیلابیلو برخو کې پر دندو ګمارل شوی او د طالبانو د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی ازادي رادیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړی دی. محمد علي هم د مخکینی حکومت یو پوځي و چې په بادغیس کې دنده درلوده خو د طالبانو لراته ګروستې افغانستان پرې خود او ایران ته ولاړ. نو موږ اوس مهال په هغه هیواد کې په خوارۍ مزدوري بوخت دی او له طالبانو غواړي چې غچ اخیستل پرېږدي.
بعد از اینکه نظام سقوط کرد حکومت سقوط کرد
کله چې حکومت سقوط شوی زه په کابل کې وم. څه مو د ورسته لاړم کورته سره لدی چې طالبانو عمومي عفو اعلان کړی و خو کورته لرا تک سره پوشم چې ماته طالبانو ستونزې جوړې کړې دي. له همدې عمله اړ شوم وطن پرېږدم او ایران ته راشم.
ناگزیر طرفی ایران به
پر افغانستان د طالبانو لولکی ورسته د دوی مشر ملا هیبت الله په یو فرمان کې د پخوانی حکومت ټولو وسلوالو ځواکونو او ملکی مامورینو ته عفو اعلان کړه او خپل وسلوالو یې دغه فرمان د عملی کېدو غوښتنه وکړه. خدا په داسې حال کې د افغانستان لبیلا بیلو سیمو بیا دغه فرمان نه د سرغړونی راپورونه ورکړل شوی. تازه د رواني ونی د دوشنبه په شپه په هرات خار کې د محبوب شاه پونوم د مخکینی جمهوریت نظام د پولیسو یو افسر لخپل دوه نورو همکارانو سره وژل شو. د هرات خار د اوسیدونکو په خبره طالبانو د محبوب شاه او ملګرو مړی په خار کې ګرځولي او خلکو ته ویلي چې د کسانو په انسان تختونه کې لاس درلود او دوی سره په مخامخ جګړه کې وژل شوی. خو د محبوب شاه یو نږدې خپلوان د نوم او غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې نوموړي د انسان تختونه په پیښو کې لاس نه درلود. محبوب شاه په جنایي برخه کې په ترکیه کې زده کړې کړې وي. د یادونې ده چې د افغانستان د مخکینی نظام د امنیتی دفاعي او استخباراتي برخو سره نړیوالې ټولنې مالی او تخنیکی مرسته کوله چې د طالبانو په لاس د نظام له سقوط وروسته د دې برخې ټول وسلوال بيدند شول. غلام غوث د مخکینی نظام د استخباراتي برخې یو کارکونکی و. نوموړي په غور ولایت کې دنده درلوده خو دی هم اوس په ایران کې دی. وایي د طالبانو د عمومي عفو په اعلان هیڅ باور نه لري.
پنځه کاله مې په مخکینی حکومتي نظام کې دنده درلوده. کله چې طالبان افغانستان ونیول ما سره د دښمنۍ له امله هڅه کوله چې ان زما کورنۍ ته زیان ورسوي. ما هم له همدې امله له ټولې کورنۍ سره وطن پرېښود ایران ته راغلم. د کورنۍ یو شمېر غړي مې چې اوس هم په افغانستان کې پاتې دي طالبان یې هر ورځ ګواښي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د مخکینی حکومت ټولو سرتیرو او افسرانو ته چې جرمی سابقه ونه لري او افغانستان ته ژمن وي په پوځ کې د شاملېدو بلنه ورکول کیږي.
کومو کسانو چې په اردو او نورو امنیتی بنسټونو کې دندې درلودې دوی که کومه جرمی مخینه ونه لري دعوت ورکول کیږي او جذب بشي، خو ملي اردو له داسې کسانو جوړیږي چې وطن ته ژمن وي، پیاوړي ووسي او د وطن ګټو ته ژمن وي.
طالبانو لدی وړاندې د ملګرو ملتونو هغه راپور هم رد کړو چې پکې د طالبانو لوري د مخکینی حکومت لسلو د ډیرو پوځیانو د وژل کېدو ادعا شوی و. د طالبانو حکومت اوس مهال د ملي اردو او ملي پولیسو د جوړیدو راپورونه ورکوي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولوی یعقوب اتسمو د وړاندې له ملي ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي و چې د سل زره نفری اردو د جوړیدو کار روان دی. نوموړي په دې مرکه کې د مخکینی جمهوري نظام له چارواکو او کارکوونکو غوښتنه کړې وه چې بیرته افغانستان ته راستانه شي او د دوی د سر د خوندیتوب ژمنه یې کړې وه. خو د محمد علي او غلام غوث په څیر د مخکینی حکومت نظامیان د طالبانو غواړي چې د عفو د عمومي فرمان په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي او له پخوانیو ځواکونو نه د غچ اخیستلو په هدف په دوی حمله ونه کړي.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو پر اوکراین د روسیې د وروستي پوځي یرغل په اړه لیکنې خبرې کړې. صفی الله ستانکزی ورته کتنه کړې.
پر اوکراین د روسیې بریدونو د ګڼو لویدیځو مطبوعاتو پام ځان ته اړولی. نیویارک ټایمز لیکلي پنجشنبه سهار وختي تر هغه لږ څه وروسته چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ځانګړو پوځي عملیاتو د پیل اعلان وکړ، د اوکراین په ښارونو کې د چاودنو درانه غږونه واورېدل شول. په مقاله کې راغلي د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د بریدونو تر پیل مخکې په یو ټلویزیوني وینا کې روسان مخاطب کړل او ویل چې د غوښتل له ولسمشر پوتین سره خبرې وکړي خو هغه ټلیفون ځواب نه کړ. نیویارک ټایمز لیکي پوتین لډیره وخت په دې فکر کې و چې په خپل گاونډیانو سناڅه کنټرول ولري، هغه گاونډیان چې یو وخت د لوی روسی امپراتوري او شوروي اتحاد برخه وو. د لیکوال په خبره پوتین د شوروي اتحاد په پرزیدو باندې شرمیده او دا چې څنګه لویدیز ځای ونیو. د اوکراین د پلازمینې کیف په شمول په ګڼو ښارونو باندې د روسیې بریدونو لسګونه زره کسان له یو بیړني حالت سره مخ کړل او ګاڼې په دې لټه کې دي چې خوندي سیمو ته ځانونه ورسوي. ګارډین ورځپاڼې د یوې کیف میشتې خبریالې ناتالیا ګومینیک مقاله خپره کړې چې وایي سهار وختي د بمونو په غږونو ویښه شوه. هغې وړاندې لیکلي یوې مشهورې روسۍ خبریالې زنګ ورواهه او له دې ځکه بښنه وغوښته چې روسي پوځیانو په اوکراین باندې بریدونه پیل کړل. ناتالیا وایي موږ دواړو د سختو حالاتو او جګړو رپورټونه ورکړي خو اوسني پیل شوی ناورین باندې مو خشبه وژړل. د جرمني شپیګل خبرونه لیکلي جرمن او اروپایي چارواکو په اوکراین د روسیې بریدونه وغندل. د جرمني د صدر اعظم اولاف شولتس خبرو ته اشاره شوی چې ویلي دی پر اوکراین د روسیې برید لنډیوالو قوانینو ښکارا سرغړونه ده. هغه ویلي دا د اوکراین او اروپا لپاره یو تیار ورځ ده. د اروپای کمیسیون د مشر اورزلا وندرلاین خبرو ته هم اشاره شوی چې د بریدونو هدف د اروپا د ثبات او د ټول نړۍ د سوکالۍ د ګډوډولو هڅه بللې ده.
پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه موږ د افغانستان په ځینو سیمو کې د خپلو اوریدونکو نظرونه پوښتلي، څو یې درسره شریکو.
ډیر مننه، زما نوم محمد عثمان برکت دی، د کندهار اوسیدونکی یم. زه فکر کوم په نړیواله کچه اوس نړیوال سیاست پر داسې یو محور باندې څرخي چې هر ډول لانجې او شخړې په نړیواله کچه د هیوادونو ترمنځ، د سیمو ترمنځ، دا باید په ډیپلوماټیکو لارو باندې حل سي. یوازنۍ لارې ډیپلوماسي ده او د ډیپلوماسي د لارې باید هر ډول کړکیچ د حل لار وموندل سي. ولې کړکیچ ته نظامي لار لټل او کړکیچونه په نظامي لارو باندې حلول هغه د بشري بحران، بیکاری، اقتصادي زوف او همدارنګه اقتصادي کړکیچ او په نهایت کې د وینې تویدلو او وحشت لامل ګرځي. د وحشت، جګړو او هر ډول کړکیچونو خلاف یو په نړۍ کې د هر ډول سیاسي مشکلات لپاره ډیپلوماټیکی حل لارې غواړو. کاملا زدا جګړه او دغه نظامی برید چې د روسي لشکرو له خوا څخه پر اوکران باندې سوي دی دندمه.
متلاج منیم د کونړ ولایت اوسیدونکو، دا چې روسیه په اوکرين باندې جګړه شروع کړې ده او د اوکرين ځینې لوی ستر خارونه په نخه کړې په دوی باندې توندیز بریدونه کوي، د مخه د انسانيت او د بشريت خلاف کار غړو. دوی د پګډ سرکيري دی د ډیپلوماټیکو او خبرو اترو د لارې دغه خبره، دغه لانجه، دغه شخړه یوي خواته کې په جنگ کې خیر نشته، په جنگ کې نفاق دی، په جنگ کې بدمرغي ده. جنگ چې د نور کړهونه نه لاریونونه رامنځته کوي. موږ دغه جګړه نه د افغانستان نه د سیمې او نه د نړۍ په ګټه ګڼو.
وسهم دومره په نور خبرونو کې اسماله همکارانو سره اوسئ.